دو سهر پنځه بجې دي د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم او سهر مو نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد شپاړسمه د اگست میاشتې اوومه. د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوو. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ ویاندوی مستغفر گربز ویلی چې د پیښه پاړې پلاتنی پایل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلی چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت لپاره خبر پانی سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلی چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیرو ماشومانو پیل کړي، ورسته به ماسورانو ته هم پاسپورتونه ورکړل شي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څنګه له رئیس سره هم کتلی او له هغه غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان پر وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د رواني اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومن شامل دی. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 3.3 میلیون ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو دیوی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین دیوی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروستا د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضايي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي کنه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسیدلی دی. د نایجیریا نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجیر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیر له فضايي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونی مخکې غوښتنه کړې وه چې وخت د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي.
تانی ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعت کې نو ولې پرته کوم دلیل نه خبرې نه کوله حتی موږ خبر ته نه پېښېږي.
د امریکا د ملکی هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته شوي.
دغه دوه تنه مولا سوار کړل وفات شو شهیدان شو. پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
په کونړ کې خلک د بیکاری له زیاتېدو په تنګ شوي.
خو مزدوریانو ډېرې موږ بس یو خرالي راویست هغه 250-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
د خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یو اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیر افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیايي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نورې تقریبا 15 ساعت کې نو ولې پرته کوم دلیل نه خبرې نه کوله حتی موږ خبر ته نه پریښو. توهینون کې الفاظ کارول ولې خپل وطن ته نه ځي دلته څه کوي.
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته یې وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د یې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړي او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغله شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي او زه دا ګڼم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہواری په طالبانو ده. په کار داري چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي ځکه چې دا د افغان وګړي دي. دا ټیک ته کداغې مخالفت دي یا دغې د یارې دلته را تښتېدلې دي خو په طالبانو ډیره ذمہواری جوړیږي.
شغله شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې 4 لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې 1,000 تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر 40 ډیر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات یې د نړیوال هوایي ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیرې میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایي شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړه ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي، خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکي سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکي هوایي چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو تر څنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې آسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته اکثرو نړۍ والو هوایی شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د یوازې د آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایی ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خوابه چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې 200-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوي، خو 45 کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لس کسان دیش په میکي رقم چا لټرالي باندې نه لیکلي څنګه یو چار اخلي لس بل چار اخلي سل بل چار اخلي دا مزدوري دا بس لس کسان پامل یې علم سايتينو خو خو مزدوريانه ډيري مونږ بس یو ټرالي راوي سل هغه 200-300 روپي دا بچا وړي نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګار کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بد اغیزه کړي او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
روزګار نشته، سمه پورې ولاړ یو مخسر پورې کله 150 کله 500 کله وسه بیروزګاری کار نشته. مخکې ډېرې وې اوس مزه نشته، اوس مزري نشته. وختم دا چې
تاج محمد خان د نورو له مزدوری او د لاسي کراچۍ له چلولو د ځان ژغورلو لپاره ځان ته په لاسي کراچۍ کې په کمو پیسو ګرځنده هټۍ جوړه کړي او پرې له تازه میوو جوړ کړی چاټ پلوري. وایي تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړی و. د هغه په وینا چې له 300 زیاتې افغانۍ به یې ګټلې او په خوښۍ به ډکې منګولې کور ته تللو، خو اوس یې هغه مزه نشته.
چاٹ کاروبار کو مخی کاروبار ډیر خو خلکو سو روپی وی اوس خلک سو روپی نه شرار سره بے روزگار نه سو بسو اخلی اغه سر می مال پخ کله ټول پات دي ټول بجی به ختم وشه بدل ما اوس ما خسنه بوري ولاله من ختمیږي
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دی هله د مزدوری او روزی ګټلو بلا بیلو وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوری به وکړي او ما خام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي خو دوی وای ډیره وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنیږي دوی ټول له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخشي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډېرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي
ازادي رادیو ته وژست په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته سوي او له کابل څو تنه مړه سوي هم دي د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو له مخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لسګونه کسان په دې وایرس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړه سوي دي دا راپور پر همدې مسئلې دی
په کندوز کې د کانګو ناروغۍ زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوي دي د کندوز د دشتچرچي ولسوالۍ یو اوسیدونکي اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوې ناروغې غوا د حلالولو له امله د ده د کورنۍ اووه تنه غړي په یادې ناروغۍ مبتلا شوي وو چې له دې شمېر څخه دوه تنه یې مړه شوي او پنځه تنه یې په روغتون کې بستر دي
زمونږ د کور اووه تنه غړي یوه غوا چې مریضه وه وروسته له دې چې دوی دغه غوا حلاله کړه او تقریبا نږدې څلور یا پنځه ورځې وروسته هغوی یو ډول شدیده تبه او سردرد دای پیدا کړل دغه دوه تنه مو له لاسه ورکړل وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې
څلوېښت کلن علاؤالدین د نوموړي ولایت د ګلتېپې ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسیدونکی دی هغه وایي پنځلس کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی وو د ډاکټرانو د هڅو په پیل کې اوس یې روغتي حالت ښه دی زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووټ نونس روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وای په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوی او له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي
در ما قبلی که پنج واقع مثبت ما در سی روز داشتیم و در این که امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو ویروس پنځه پیخې درلودی خو د اسد په میش کې ډیر لس پیخې لرو چې له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي دي یعنی د تیرې میاشتې په توپیر د دغه ویروس کچه دوه چنده زیاته شوې ده په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله تو تاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی
له ټولو وطنوالو زموږ تقاضا ده کله چې دا کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون دسکش نه راشکوي ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره ویروس انسان بدن ته انتقالیږي چې یو کنه و تبه په نامه دی تبه خوند هنده ورته ولکیږي چې په غیر سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او سورز ورسته دا خونریزی شروع کوي.
د خاغلی تو داخل په وینا کانګو یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او لامل یې د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
لخبرونو ور آخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغ لست او اوسم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د بریتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې په هوټلونو کې له لنډمهالو استوګنځیو ایستل سوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 23,000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول او له ډلې یې 3,000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمېرې به په روانو اونیو کې خپرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپله ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځیو ووځي. د میرر خپرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له 4 افغان کډوالو یوه یې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکې ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړې چې تر 10 کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوې چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر 10 کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تیر میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول سویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکې ورځپاڼې هیل په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې امریکا باید د افغانستان له ښځینه ژورنالستانو سره خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې ښځینه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درک کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې ښځینه ژورنالستانې ورسره مخامخې دي. په لیکنې کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ښځینه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړه برخمنو رسنیو سره کار کړی و له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولی سي خپل افغان کارکوونکي له افغانستانه وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي، ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 د کال په مارچ میاشت کې له 10 ښځینه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخې سوي دي. د هیل ورځپاڼې د لیکنې له مخې ځینې ښځینه افغان ژورنالستانې مجبوره سوي چې په لنډمهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړې سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي. د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
دا نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکارۍ پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونه لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخیستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
خودم چون علاقه بیشتره برای مطالعه
زده چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم، ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندارتون کې می ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو پو شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرح د تصویبیدو خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
پخوا د جمهوریت په وخت کې موږ شورای عالی اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبري کوله. په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پراتکسا شورای عالی اقتصادي په کمیټې اقتصادي باندې بدله شوه او د کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتوري خصوصي پکې نو. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتوري خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی که څه هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څانګو د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخته مخکې خبره وي.
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته، خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یه تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشان
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه بیا هم د دولت په لاس کې وي دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنا ده چې دا په خپله دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپله دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي. که دوی د عالمانو، خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربه شي، باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د اقتصادي عالي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال رامنځته شو.